د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د دې یو ساعت خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نږدې ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید په اړه رایه ورکړي. امنیت شورا د رایو اخیستو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي، خو د یونما د فعالیت موده څلور ورځې وروسته د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. تېره اونۍ د امنیت شورا 15 غړو د یونما ماموریت مهم وبله او په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت او د تروریزم پر ضد د مبارزې پر اهمیت ټینګار وکړ. په افغانستان کې د یونما ماموریت د بن له کنفرانس وروسته د امنیت شورا د 401 نمبر پریکړه لیک په اساس د 2002 کال د مارچ په 28مه پیل شو. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو په هند کې د هغه لانجمن قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان اقلیتونو ته د مذهب په اساس تابعیت ورکول کیږي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنر د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی په 2019 کال کې د دې قانون د تصویب پر مهال هم ویلي وو چې د دې قانون طبیعت له تبعیض څخه ډک دی او د بشري حقونو په برخه کې د هند له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رویټرز ته د ایمیل په وسیله په یو پیغام کې ویلي چې متحد ایالت د دې قانون د تطبیق څرنګوالی په دقت سره څاري، خو ویان زیاتوي چې د قانون له مخې د ټولو ټولنو مذهبي ازادۍ او له ټولو سره یو شان چلند د ډیموکراسۍ له بنسټیزو اصولو څخه دي. د هند کورنیو چارو وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د نوي قانون له مخې هغو کسانو ته چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب په اساس له تبعیض سره مخامخ شوي دي، د هند تابعیت ورکول کیږي. د امریکا حکومت وایي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون یوې خبري غونډې ته وویل دا مرسته د پنټاګون له قراردادونو څخه له سپما شویو پیسو څخه ورکول کیږي. هغه زیاته کړه چې د مرستې په دې بسته کې د توپونو مرمۍ او د هیمرس په نوم د توپچی راکټي سیستم مهمات شامل دي. داسې مهال چې له اوکراین سره د 16 میلیارد ډالره مرستې لایحه د امریکا په کانګرس کې بې برخلیکه پرته ده، دا په تیرو څو میاشتو کې اوکراین ته د بایډن د ادارې لومړۍ مرسته ده. هغه هم په داسې حال کې چې روسیې خپلو حملو ته زور ورکړی او اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د پخواني بندیوان صدراعظم عمران خان پایوازن نشي کولای زندان ته د هغلیدو ته ورشي. دولتي چارواکو او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند سرچینو پرون وویل حکومت دا پریکړه د امنیتي ستونزو د امنیتي اندېښنو له کبله کړې ده. چارواکي وایي داسې استخباراتي اسناد یې ترلاسه کړي دي چې پر دې زندان د برید احتمال شته، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید د عمران خان پر ضد پلان شوی دی که د توندلارو وسلوالو په ګډون د زندان په نورو بلاکونو کې د نورو بندیانو پر ضد. چارواکو څو ورځې مخکې له دې پریکړې د دې زندان د امنیت لپاره تدابیر زیات کړي وو. په هغه لیک کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزارت پرون پولیسو ته واستوه دا خبره نه وه روښانه شوې چې کومه ډله پر زندان د برید پلان لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له آیرلند سره وبخیل له آیرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا له آیرلند سره وروستی یا دریمه لوبه د شارجې په میدان کې وکړه. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 208 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې آیرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره محمد نبی 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې کړې وې. ننګیالي خروټي بیا 4 وکټې واخیستې. افغانستان او آیرلند د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ د جمعې په ورځ پیلوي او په غالب ګمان راشد خان به هم په افغان لوبډله کې وي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د ازادۍ راډیو دا خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې لپاره ځانګړې ده، خو لنډه خبری برخه هم لرو. د طالبانو حکومت ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپړو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو اندېښنه ښودلې وه. د دې موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خپاره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخېږي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میګاواټه برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف داسې وخت ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو فعالیتونه زیات شوي او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا د امریکا د سنا جرګې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې وویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښولي. جنرال کوریلا تېره اونۍ ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښولي. خو طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پېښ کړي. د داعش او نورو اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ آسیا هیوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قوشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قوشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. د دوی خبرې تر ډیره د ازبکستان د پانګونو پر پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسازر پروژو متمرکزې وي. د افغانستان وبخی د ازبکستاني پلاوی د سفر په اړه صفی الله ستانکزی په روسیا کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې دي چې آیا ازبکستان په رښتیا سره هم لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او اقتصادي اړیکې جوړ کړي.
زما په نظر که چیرې دا اصل په نظر کې ونیسو چې هر هیواد ملي منافعو ته ژمن دی، نو ویلی شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډېر لوی لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قوشتېپه کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمن و، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډېره پاملرنه د قوشتېپه تاریخي او بنسټیزې پروژې ته ده چې نن سبا دغه اوبه عمدتاً ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هره بیه چې کېږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي ګامونه اوچت کړی دي چې دا کېدای شي ټولې پروژې ته په دغه حوزه کې په دې سیمه کې او ضرر ورسوي، او مهمه دا چې اوبه بې ځایه شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي، او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیري وښيي او په دې چارو کې مرسته وکړي چې دغه توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي، او په زمین کې اوبه هم بې ځایه لاړې نه شي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډېری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډېر لویه ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بې ځایه شي. بله پروژه چې ډېره مهمه ده هغه سرمایه ګذاریګانې دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډېر لوی لیوالتیا ښيي. هغه هم د سیمنټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلۍ خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ولې مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریق غواړي هم د چابهار بندر کزانو رسوي، هلته خپل اقتصادي تجارتي اسانتیاوي ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندر پورې. نو هلته بل بندر دی چې د اسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړي؟
د سویل کېږي چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کېږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لاره پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي، او دغه کومې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي تر څو چې د نورو فرامنطقوي پروژو برنامو تلیواتیا ونښي او د هغوی د نورو اهدافو ښکار نه شي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، دا ژمنه ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریک ازبکستان کومې ډلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خنثی کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلند نیولې دي، او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیه کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ او درېیمه سیالي افغانستان وګټله او دوهمه د ورخت له کبله تر سره نه شوه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې آیرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. آیرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولي وو. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9-5، رحمان الله ګربز 1-5 او محمد نبی 8-3 منډې کړې وې. د آیرلند په توپ اچونکو کې مارکډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. آیرلند یو بار بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سټرلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا آیرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د ورو توپ اچونکو ډلګۍ د آیرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1/1/5 ورځنیو سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 5 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، درې میډن اورونه تر سره کړل، اولس منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په نه اورونه کې څلور میډن اورونه وکړل، دیرش منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. د ململ لوبډلې لپاره یوازې پاور سټرلینګ وتوانل چې 50 منډې وکړي او نور ټوله لوبډلې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځېده، چې د 119 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د وایلو ده چې دواړه هیوادونه به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، په څو شپو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې او رستای راپور لرو. په نورستان کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې د یونیسف په مالی همکارۍ سلګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې دي. یا د پروژې په مرکز پارون او دواب او نورګرام ولسوالیو کې د نږدې 1,000,000 افغانیو په لګښت بشپړې شوي چې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې د ګټلو زمینه هم له دې لارې برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر برخو کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په مالی همکاري د څښلو پاکو اوبو رسولو او نورو پروژو باندې کار روان دي، چې له ډلې درې بشپړې شوې او نږدې 400 کورنیو ته د څښلو اوبه چمتو کړې دي.
دا پروژې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ، د مرکز ایس ټی وی، د نورګرام ولسوالۍ د بډګوش او دواب ولسوالۍ د لالکندو په کلیو کې تطبیق شوې. په تطبیق سره د یادو کلیو 309 فامیلونو یا کورنیو سربیره د ایس ټی وی لیسی او د بډګوش ابتدایي مکتب ته د څښلو پاکې او صحي اوبه برابرې شوې، او د تطبیق پر وخت د یاد شوو کلیو سلګونو کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې. په دې پروژو د کلیوالو د 10% ونډې په شمول 6,400,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی.
کومو کلیو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي اوسیدونکي پرې خوښتي، دوی وایي پخوا به یې په ډېرو ستونزو د کورونو د اړتیا وړ اوبه له خوړونو او سیندونو راوړلې چې هغه هم ککړې وي او له امله به یې ډېری وختونه په ناروغیو اخته کېدل. د مرکز پارون اوسیدونکي محمود
او دلته مونږ اوسه پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا د سی پروژې مونږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان مرکز اړوند اشتیبي دواب ولسوالۍ او نورګرام کې نږدې 400 کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیر وچکالۍ له امله ځمکې لاندې اوبو کچه کمه شوې او ټیټه شوې چې ګڼ خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښتني ټول یو وخت رواجو په دې خبرونه کې به مو له دې پخوانی دود خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره و آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود، انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شخیدلایم.
نقد یو پراخ موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي، باید معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یو انځورګری څرګندونی لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه اړو. ادبی مجله د روشی لرا رسیدو سره د روشی پاړه پویو دوت پیلو د افغانستان پیوش مرسمو کې به پخوا د پښنمی ټول توتو تقریبا ورته دوت پاړه به وادو کې هم عامو د جنو روایتونو لمخې په خوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښنمی ته په تبل را بشول چې هم داس مش ډول ته ورته دی پیوش مې شارونه کې به بیا پکڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې را بشي په خوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه وو په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده په یمن کې بیا رواج دا و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پښلمي ته په ډولونو پاڅېدل ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی دا دود ترې تم دی نور حال په دې راپور کې
ډول چې ډیر وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادوی خوشوي او چیغي پر وخت هم وهل کېده خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام او تپات سوال کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک پروژه کې پیسلمی ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمی ته په ډولونو راوښیدل نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښیدو اوس موبایلان دی د ساتونه دی زنګي په هغه باندې وښیږو دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي او په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي په دکلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمی ته پاتسي 50 کلنې جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 8 کاله عمر لري نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي وو چې هغوی به خلک پیسلمی ته پاتسول خو د ډولونو وهلو دود زیات وو د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیسلمی ته پاتسیږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي
په خو خو خلک به کېدل خپل چرګان درلودغه به زنګونه کوله یا به ډول وګلی اوس خو موبایلان راغلی دي ساتونه دي هغه ټول بېږي
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمی لپاره خواړه برابرول خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمی د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی وو
شکی په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترې تم شوې دی لایوي خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کرکټنه ل ازادي رادیو
ننګرهار کې د نارنج ګل دوري زکلنې مشاعره او میله جوړه شو دا مشاعره تیرونی د جمعې پورس تر خرمې ورسته پیل شو چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاونډی د هم آباد نه غواړي افغانستان یار ویخ کنه، زار شم لطانه یار ویخ کنه، در زم بګران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوی و د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر آزادی رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو، او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوانه پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو، دوی پکې ګډون کړه. ور سره مشاعره عام مشاعره وه، مشاعره وه، آزاد مشاعره وه، هیڅ نه وه دغه پکې نه وو موجود، انحصار پکې نه وو. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړی باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي، یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي، یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي.
هغه شاعران او فرهنګیان چې یادی مشاعره ته ورغلي وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو، او شاعرانو په کې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
او لګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دوای سدا مشاعره ډیره بساره و. د مشاعره ګټ ډیره وینم نو اوس بهترینه لار ده ده دلته کې د دې سیزن ته په مشاعره باندې غنډو کې لایواله موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعران ورو او بل ګټ ای ده په دې وخت کې مشاعره و ډیره خسر ګرمي ده ته عام خلکو لپاره عبد المدان هم خیر وسه ډیره ازادي ورکړه.
خدا سي زيني فرهنگيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدیو طرف ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ طالب د فکر سره او کاغذ جمهوریت د فکر سره او کاغذ بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو. خو اوس وخت کې داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګاریږي.
مسلمان یم زه قسم کړم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره کې له تیرې یوې نیمه میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلی چې نو موړی د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنګل مشاعرې راپور مو اوریده. د مشاعرې تند به په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار په نوم د عمان نیازی او نظم د روی په شخ
پښن غم او وخت غم می رې یوړې د خپل هټ د ور لمبو ته تو دې دمه د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټي اوسې پاس په لمبو خبرګ بچرې دمه دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهینو کاری دا په چومې می پر زړه ولی تیریږي رنگوي پکې ورېخمو غوندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جلوه هلی مړه سلګۍ پکې اوسېږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده دا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه پیرنجوی تکی توری سترگی توری پا ناز جوڑا لکا ناز خوندی بیغگا پرنگونو منن اخبرگی سترگی وسوی نن می وقتل دسپین سیوری رناتا نن می تلک هوا پا غیخ کی یوڑی نن لخپلی غیخی ووتم هوا تا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخه کو کله چې وایو دا ډیر شکی سره یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ش او ډیر عالی کلمات د کرکتنی له وصول سره سم ندی کرکتنه وای چې دا راوښه چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه شده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا پاره مې له دوی څخه وضاحت غوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپل پیژندل لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو څیر کسان نوم د نخت ورکې یو څیر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور خاصارو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د اغوی د تمسکر او د سپکاوی باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکتون کې چې د انلاین شبکو د لارې لښتر سره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت کې نشته د معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي بعد معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل ورته کې بل اړخ ته راشو د دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو بشمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم را ووسی
انلاین کرکتنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیږي مګر د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنه مشهور شوی نورو تصویرو پیژن بلشل هغه نور هم وڅول واه تصویر شول چې علی لیکنی وکړي بل انلاین کرکتنی نه وایي دا چې داسې نوې لیکنی نوې لیکنی یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخرکیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډېر ښه تړاو رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالند کړی دی. د ډېری لیکوال موږ وینو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هېوادونو کې ژوند کوي، هلته د نورو هېوادونو ادبیات لولي، له نوي تیوریګانو سره بلد دي، اشنا دي، حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې موږ یې کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ، د پښتو ادب د پرمختګ، د پښتو ادب د ټولنې او شننې په برخه کې ترې کار واخلو. داسې نه ده چې یوازې زیانونه لري آنلاین کره کتنه، خپلې ښېګڼې هم لري.
خو که چېرته بهیر صاحب د زیانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده دې ته بېرته راوګرځو، څرنګه کېدای شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
په همدې اړه باندې ما د لیکونو لړۍ شروع کړې ده، تر څو خپله لیکوال زما د ستونزو پیغام هم دا دی چې د دغې ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کېږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره هم دغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هر هغه څوک چې نه کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي، آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کره کتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعاً په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې د دوی هم دغه نقدې وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کره کتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کره کتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه له خلکو وغوښتئ چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دی چې خلک پرې باندې پوه شي چې نقد یعنې څه. شپه
محترم زموږ ټول له استفادې ټول مونږ مم دا وایي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغې په آنلاین کره کتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چیرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غویته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کره کتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کره کتنه کې ټول انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کره کتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کره کتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د مخدې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم
نو بهیر صاحب وبخشئ فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني او که جن کسانی وس تایید هم کی ورسله یو وخت خلق پرې باندې پویږي سدا لو اصول سره سم لیکنه بله
شي برسه ممدغه دا دنلې کرکتنی په اړه بنچ موږ لیکنه خبرې کړې امدغه لیکنه وس زمو پټولنه کی اکثریت خل اکثریت فرهنګیان اکثریت کسان چې د ادبیات لوستونکو دي مینوالي دي یا دبلولي امدغه کسان چې د کرکتونکو په سترګو باندې ګوري دوی لیکنه لولي حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي دا هي ترلندې اوسنۍ انلاین کرکتنی خو یو بل ځنګلنه دا چې د لیکوال د لوستونکو یا د کرکټونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لاندې کړی ده نو کله چې تاسو تفسیر تاسو وګورئ نو هغه ډیر کسان نوی لیکوال یا نوی شاعران چې کله نوی لیکنه ته مخ کړی دا تفسیر وګوري منفي کومېټونه وګوري نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل د تبلکی
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بي سواد ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بي سواد دي هلته طبيعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکي او ورسله یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي شبل بعد خپل بیل شي
شیبر ته محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندې یا خبره وکړه په پرمختللو ټولنو کې زموږ ټولنه ورسته فاتې ده دلته دار وپوښنی استلاده وي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبت کلمې واوري چې هغه یو منفي کلمې جبران شي نو کچیته د انلاین کرکتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان دي دغه سینو مهلي لیکوالان یا شاعران جنوبی پنځونی کې نو زه فکر نه کوم چې د دې د ضرورت واخلي قلم دی را واخلي او هغه انلاین شبکې دي چې د هر څه لپاره رسیدلې دي او لیکنې کوي خبروي البته زموږ مخه یو شمیر مکوستاسي چې ته د پښتو وای پانې فیسبوک پانې همداسې د واتس اپ یا نور انټرنیټي شبکې وګوري موږ ډیر لیکوالان لرو حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه برخه دي نو حتی دوی د دغه سي د لکه کوم عوامل ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغیز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري چې د پزای شاعر دې ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې پزای ځان زیاته او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو پرمختګ مخه هم دب کوي
څه باید وشي آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنۍ ولالارې هڅه زیات شي
شي بس په دې اړه باندې باید د نق په اړه باندې په هوا یو د نق په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي د نق د اصول په ټول کې د نق په اړه باندې معلومات او بل مونږه نق ویډیو چې او هغه نقطې چې په دوی ته به د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې ناراضي بلکې زموږ په ټولنه کې ګرش مې فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري حال لري دا چې دوی لیکلې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخه راوسول شي
نو دا خو بیا وبخشي دا خو بیا سانسور رامنځته شي سانسور په خپل ادبیات وشن
څنګه
سانسور شي پرسه یعنی مطلب دا چې یو څوک ولیکنه وکي دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي
نه نه دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس سلی خو بالکل زمونږ فرهنګیان زمونږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډول کې بولی او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیږي کچې ته هغه کې د نقد اصول مراد شوی نه شخصي او د فعال شوی به دقت کې نه شوی یا مخکې چې اشاره وکړه دا کس په ډول ډول رواني ناروغي اختوي نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لستونکو یا د ادبیاتو ماسیلین یا فرهنګیان کولای شي چې د دې لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوی دا دغه ولولي د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درکولای شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پرنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
چې مته خبره بالکل لکه مخکې تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکټنه دودیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکټنه خواره ده. یو داره چې لکه هغسې چې کرکټنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي زموږ په ټولنه کې نشته دی. لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کېږي زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواوو راسپړل دي.
نخو اصل جواب ته کراشو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسئولیت دی پانتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بحث دی. د پانتون د استادانو مسئولیت دی، د پښتو ژبې د کرکټونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسئولیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته، خپلو په فرهنګي ټولنو کې، فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي
دل بیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردک یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردک ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په ښکې کې جړی بوشکې، بیلابیل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په ښکې کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوی صاحب حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو، له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې دا نرکه. او بله برخه د شهیدانو د وارثو هغه علاقه برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپیولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرین له دوی سره د شریک کړي ترڅو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار تشتون لري، او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلم آثار تر دې دمه تر ټول سوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه یې پټ پاتې دي او نمونه یې هېر دي، دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمن دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر سر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي، نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه ده. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په حق په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یو مینواله هریوات د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا ود ګرد ژوند، جنسی ژوند، کورنۍ، مرواله او پلارواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګان کې هر یوې تسل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن اصل نورې موضوعګانې مطرح شوی دي. او تر ډېره کومګ دې موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وه حل شي، خو که دې ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی، د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب په لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي، د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمن نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمن واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوی دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، مننې، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده، د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي او هغوی هم وهي، خو مگر که په لاملونه یې پوه شو شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهلی او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعاله وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی، او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی به دغه کتاب سره ډېره هڅه وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ موزه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي.
الله الله لا اله الا الله. ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.